درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګران او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ ده، 1402 لمریز کال ده، وږی د میاشتې 24مه د 1445 قمري کال، د سفر د میاشتې 9مه او د 2023 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ورجن په اړه د اروپایي تروریکا لخوا د ژمنې نوې سرغړونې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ویړمنې میرمنې نومي لړۍ یا پروګرام څخه یوه نوې برخه تاسو ته خپره شي، او په پای کې به هم ستاسو په لیکونو، پیغامونو او ښکلو مطلبونو باندې مشتمل پروګرام، یعنی د هر کله راشه پروګرام او خپرونه واوري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ، او دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران دښمنان ته د کوچنۍ تیروتنې اجازه نه ورکول کېدلو ادعا. له نه ورځو وروسته د تورخم لارې پرانستل کېدل. د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو نوې څرګندونې. او په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اشغالګرو پر وړاندې 15 مقاومتي عملیات. اوس هم بشپړ خبرونه. په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب آیت الله سید احمد خاتمی د سیستان او بلوچستان او سویلي خراسان له خلکو سره په کتنه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د انقلاب د معظم رهبر د څرګندونو یو مهم ټکی او شاخص د دښمن لخوا د ملي وحدت د لمنځه وړلو او د هیواد د امنیت د کمزوري کولو لپاره د دوی پر هڅه ټینګار دی. زموږ د خبریال د خبر له مخې په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب زیاته کړه د هغوی پر وړاندې ټینګ ولاړ یو او د هغوی دسیسې شنډه وو. په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب هم د اربعین د لاریون له تنظیم کوونکو څخه مننه وکړه، او دغه لاریون یې د ایران او عراق د ولسونو د پیوستون سمبول او د برابرۍ او همپالنې تمرین وباله. وویل چې دغه لاریون بې ساری وو، او په دغه لاریون کې څه د پاسه 2.2 میلیونه کسانو ګډون کړی و. د ایران د اسلامي جمهوریت د ځمکنیو ځواکونو قومندان وایي چې د دښمنانو د دسیسو پر وړاندې په پوره قوت سره ولاړ یو، او دښمنانو ته د کوچنۍ تیروتنې اجازه هم نه ورکوو. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځمکنیز ځواکونو قومندان امیر کیومرس حیدری د جمعې په ورځ د ایران په لویدیځ کې د شهید سلیمی نجاد 101 کنډک له ځینو برخو څخه د کتنې په ترڅ کې په دې خبرې سره چې د ایران د ځمکنیو ځواکونو تر ټولو مهم ماموریت د پولیسو سیمو ساتنه او امنیت دی، وویل د ایران قسم خوړونکو دښمنانو د اسلامي ایران امنیت، اقتصاد او کلتور په نښه کړی، او موږ د دښمنانو د دسیسو پر وړاندې په پوره قوت سره ولاړ یو، او هغوی ته د کوچنۍ تیروتنې اجازه هم نه ورکوو. امیر حیدری د سرحدونو په 24 ساعته ساتنه او امنیت ټینګار کړی، او په ټینګار سره یې ویلي چې د ځمکنیو ځواکونو اساسي او مهم لومړیتوب د سرحدونو خوندیتوب، ساتنه او د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ده. تورخم دروازه له نهو ورځو وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخه پرانستل شوه. په تورخم کې پوځي کمیسار مولوي محمد عصمت الله یعقوب ویلي چې د تورخم دروازه چې د پاکستان له لورې تړل شوې وه، له نهو ورځو تړل کېدو وروسته د ترافیکو او خلکو د تګ راتګ لپاره د پاکستان له لورې پرانستل شوې. زموږ د همکار محمد آصف شنواری د خبر له مخې هغه ویلي چې شاوخوا 9 بجې دغه دروازه د پخوا په څیر د هغو کسانو چې پاکستان ته د تلو قانوني اسناد لري تګ راتګ پیل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی دفتر هم د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تورخم لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوی. بل پلو په جلال آباد کې پاکستان ته د لاعلاج ناروغانو د لیک کمیسون هم په یوه خبرتیا کې له هغه ناروغانو چې د تورخم دروازې له تړل کېدو وړاندې پاکستان ته د تګ قانوني اسناد ترلاسه کړي وغوښتي چې تورخم ته ورشي. اروپایي پارلمان د سکل سخاروف جایزې ته 3 افغانان نومولي چې د تعلیم د پراختیا لپاره یې هلې ځلې کړي. د تانوی پانه د خبر لمخې د اروپای پارلمان یوې غړي حنا نیومن په یوه پوست کې ویلي چې د تعلیم د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرزی امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هلو ځلو په خاطر دې معتبر جایزې ته وړاندیز شوي دي. که څه هم د تعلیم د پراختیا او ترویج لپاره د متی الله ویسا له هڅو څوک انکار نه شي کولی، خو د دو نورو د فعالیت په اړه ډېر څه نه دي اورېدل شوي. خو ویل شوي چې مرزی امیری د نجونو لپاره څوپټ ښوونځي جوړ کړي دي. متی الله ویسا د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د تعلیم فعال او د سولې نوبل ګټونکې ملاله یوسفزی له هغو کسانو څخه ده چې دا جایزه یې ګټلې ده. د نجونو د زده کړو لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي چې ښځې دي د تعلیم په برخه کې بیړه نه کوي او طالبان ژمن دي چې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي. زموږ د همکار فضل غنی حقمل د خبر له مخې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو موضوع اوس په یو جنجال بدله شوې. هغه ویلي نړیوالو د نجونو موضوع د فشار یوه وسیله ګرځولې او دوی یې غوښتنې نه شي پوره کولی. هغه زیاته کړې نړیوال غواړي چې افغان نجونې هم د نورو نړۍ غوندې وګرځي، خو د افغانستان کلتور دا نه ایجابوي. دا په وینا د طالبانو ټول تصمیمونه او پریکړې د شریعت مطابق دي او خلک دي د دوی له ټولو پریکړو ملاتړ وکړي. د لوړو زده کړو وزیر همدرز ویل چې تیر کال له اویا څخه د زیاتو پوهنځیو د نصاب بیا کتنه شوې او د عصري نړۍ له غوښتنو سره برابر شوې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ویلي چې د روغتیایي اړتیاو پوره کېدو لپاره باید د اړتیا په وخت کې په نورو هیوادونو کې له میشتو افغان علمي او متخصصو کادرونو څخه استفاده وشي. د کلید ګروپ د خبر له مخې له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې د اکمال تخصص د روزنیز نصاب د اصلاحاتو او په دې برخه کې د یوې جامع او اغېزناکې طرحې د جوړولو سپارښتنه هم کړې. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد ویلي چې په ټول هیواد کې خلکو ته د معیاري روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره هڅې چټکې کړي او په پام کې لري چې معیاري روغتیایي خدمتونه د هیواد ټولو برخو ته وغځوي. د عباد په خبره روغتیا وزارت هڅه کوي چې په ټولو برخو کې مسلکي کسان جذب کړي. په هند کې سلګونه افغان زده کړلان چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومته غوښتي چې د دوی د ویزو موده وغځوي. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې افغان زده کړلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه ده غځولې، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بلې خوا له دې هیواد څخه وتلو ته اړ ایستل کیږي. خو د هند بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا مشر کومار تومان وایي چې د افغان زده کړلانو ستونزه درکوي او ډاډ ورکوي چې کوم زده کړیال به په زور له هند څخه نه ایستل کیږي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو له تېرې یوې اونۍ راهیسې د دغه هیواد په کراچي ښار کې شاوخوا 1545 افغان کډوال نیولي دي. د پژواک خبري اژانس خبر له مخې د افغانان د کراچي ښار له بېلابېلو سیمو څخه نیول شوي او تر ټولو ډېر 1450 افغانان د کراچۍ له ختیځ ولسوالۍ څخه نیول شوي دي. د کراچۍ پولیسو ویل چې 9 افغانان یې له ملیر نوي کورنګي، 15 یې په مرکز او 55 نور یې په کیماړی کې نیولې دي. بلخوا د نیول شوي افغانانو مدافع وکیلانو ویلي چې په یادو کسانو کې هغه افغانان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. او وروستۍ خبر هم دا چې په تیرو 24 ساعتونو کې د شغلګرو پر وړاندې 15 مقاومتي عملیات ترسره شوي دي. د شهاب نیوز د جمعې ورځې د خبر له مخې د مقاومت جنګیالیو په لویدیځه غاړه کې له سایونستي نیواک سره د مبارزې په دوام کې په تیرو 24 ساعتونو کې په لویدیځه غاړه کې 15 مقاومتي عملیات ترسره کړي چې په هغو کې ځینې ډزې هم شامل دي. د فلسطین د اطلاعاتو د پروسس مرکز معتی خبر ورکړی چې د لویدیځ غاړې په مختلفو سیمو کې د ډزو 4 عملیات، 1 لاسي بمونو د 14 او له ساینستانو سره د کانو له ویشتلو 9 نښتې شاملې دي. د مقامت جنګیالیو د الجمله په پوسته کې په ساینستي پوځیانو لاسي بمونه هم غورځولي. په جنین کې کم کې فلسطینیانو د ساینستي رژیم پر عسکرو څو دزی هم کھڑی دی. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ډیر قدرمن اوریدونکو، بیا هم تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې ده د برجام په اړه د اروپایي ټرویکا لخوا د ژمنې نوې سرغړونه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل په یوه بیانیه کې چې د پنجشنبې په شپه د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه کې خپره شوه اعلان وکړ چې درې اروپایي هیوادونه بریتانیا، فرانسې او جرمني هغه ته په یوه لیک کې د همغږي کوونکي په توګه اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د توغندیو بندیزونه چې د 2023 کال د اکتوبر په 13 نیټه د برجام د هوکړې له مخې باید لرې شي نه لرې کوي. بوریل د برجام ژمنو ته د ایران د نه پابندۍ په اړه د درې اروپایي هیوادونو ادعاو ته په اشارې سره زیاته کړه. دوی د برجام په چوکاټ کې د ایران د ژمنو د نه رعایت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا موضوع یې د کمیسیون د شخړو د حل میکانیزم یعنی ډی آر ایم تر نوم لاندې د برجام ګډې غونډې ته وړاندې کړې وه. بوریل وویل د بهرنیو چارو وزیرانو یعنی ترویکا اعلان وکړ چې ایران له 2019 کال راهیسې د دې موافقې تابع نه دی او دوی باور لري چې دا مسله د برجام د موضوع د حل میکانیزم له لارې نه ده حل شوی. نو دوی اراده لري چې د 2023 کال د اکتوبر په 13 نیټه د بندیزونو لرې کولو لپاره کوم ګام پورته نه کړي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د فرانسې او جرمني سره په ګډه به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه خپلو کورنیو قوانینو ته انتقال کړي او د اروپایي ټولنې او انګلستان بندیزونه چې د دوی وخت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي پر خپل ځای ساتي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک د احکامو له مخې چې د 2015 کال په جولای میاشت کې صادره شوې وه، د دغه سازمان لخوا د ایران د میزایلو پر فعالیتونو لګول شوي بندیزونه به د 2023 کال په اکتوبر کې پای ته ورسیږي. له همدې امله د توغندیزو بندیزونو د ساتلو په برخه کې د اروپایي ترویکا اقدام له 2021 پریکړه لیک څخه سرغړونه ده او د برجام له لارې پر ایران باندې د فشار د ساتلو لپاره د لویدیځ د پالیسۍ د دوام په معنا ګڼل کیږي. امریکا چې د 2028 کال په مې میاشت کې له برجام څخه په یوه اړخیز توګه ووتله، اوس ادعا کوي چې په 2023 کال کې په اکتوبر کې د ایران پر وسلو د بندیزونو د بشپړ ختمېدو په اړه اندېښنه لري او په ناهیلۍ سره هڅه کوي چې له یوې خوا د خپلو اروپایي متحدینو په همکارۍ سره د دغو بندیزونو د دوام لپاره زمینه برابره کړي او له بلې خوا د امریکا کانګرس د استازو په مجلس کې د یوه وروستي پلان په تصویبولو سره چې په ایران کې د توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو تولید او صادرات په نښه کوي او پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې په دې بهیر کې شامل دي، غواړي چې د ایران د وسلو د صادراتو د مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو او نور اقداماتو له لارې د بایډن د ادارې کړنې ګړندۍ کړي په تیره بیا د ډرون او توغندیو په برخه کې. خو د وروستۍ کلونو تجربو په ډاګه ښودلې چې دا ډول اقدامات هیڅ ځای نه نیسي او د ایران د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د پرمختګ مخه یې نه ده نیولې. امریکا د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال هم د ایران د وسلو د بندیزونو د لرې کولو د مخنیوي لپاره بې ګټې هڅې وکړې چې په ځانګړي ډول د څلور جمع یو ډلې د دوو غړو په توګه د روسیې او چین د مخالفت او له بشپړې ناکامۍ سره مخ شوه. اوس واشنگټن په دې نظر ده چې د اروپا په مرسته به وکولی شي پر ایران د توغندیو بندیزونه وساتي، په داسې حال کې چې د اروپایي ترویکا له برجام څخه د امریکا له وتلو وروسته له ډېرو ژمنو سره سره چې بیا هم دغه بندیزونه پر ځای پاتې دي، نه یوازې دا چې د ایران ضد یو اړخیز بندیزونو اغیزې شنډ نه کړل، بلکې د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال د ایران پر وړاندې د فشارونو د زیاتولو لپاره د امریکا ملګری شو او دا د اروپایان د خپلو ژمنو ته د نه ژمنتیا ښودنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې او اروپایي ترویکا تل پر ایران تور لګولی چې د موافقې په ماتولو او د خپلو ژمنو په خلاف ورزۍ سره د موافقې خلاف ورزي کوي. په داسې حال کې چې د برجام د ژمنو د تدریجي کمولو په برخه کې د ایران اقدامات یوازې د برجام په شرایطو کې له ژمنو څخه د لویدیځ پرله پسې سرغړونو ته غبرګون دی. تهران د برجام د برخو په ځانګړې توګه د اروپایي ترویکا د تړون د سرغړونې د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. قدر منو اوریدونکو، سیاسي تبصره هم په همدې ځای پای ته رسیږي. قدر منو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته خرغلس ویو. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. نو هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو پورې زموږ ملتیا وکړئ. زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې د ویاړمنې میرمنې په ځانګړی او په زړه پورې پروګرام تاسو نشریږي، البته یو برخه یې. او بیا هم ستاسو په مطلبونو، شعرونو، خوږو مطالبو باندې، ستاسو په غږونو باندې، په ترنمونو باندې مشتمل پروګرام، یعنی د هر کله راشه پروګرام تاسو ته نشریږي. نو هیله ده چې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې www.parstoday.ir/ps چې دا هم زموږ د ویبپاڼې پته ده، او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه او بیلابیل علمي او کلتوري، سیاسي، ټولنیز، دینی او بیلابیل مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. همدارنګه pashtonahnawi@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې بیا هم تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. ستاسو مثبتو نیوکو، وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره یو. نو قدر منوریدونکو، زموږ د خبرونې البته نور هم دوام لري. نو موږ هم ستاسو څخه اجازه غواړو او تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو.
وی آر منی
میرمنی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د ایران د ټاټوبي د ویارمنو میرمنو نومې لړۍ نننی لسم مطلب تاسو ته وړاندې کړم. په دغه نننی مطلب کې د ایران د یوې ویارمنې او بریالۍ میرمن نازنین دانشور په باب له تاسو سره ژغیږم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، په اوسنۍ نړۍ کې له ټولو تعریف شویو کړو او ناکړو سره سره د ایرانی و میرمنو پرمختګ ډیر او څاره دی، او هر ورځ د هغو میرمنو د نامو د اوریدو شاهدان یو چې د ایران د ویاړ سبب کیږي. میرمن نازنین دانشور د یوې ایرانی بریالۍ میرمنې نمونه ده. هغه په 1925 مریز کال په تهران کې زیږیدلې او توانیدلې ده په پیغلتوب کې د هیواد د اقتصاد مرستندوی شي. په اوسنی مطلب کې د ایران ټاټوبۍ د دغه بریالۍ میرمنې له ځانګړنو او بریالیتوبونو په باب در سره ژغیږم. میرمن نازنین دانشور په یوه تعلیم یافته با فرهنګ کورنۍ کې زیږیدلې ده. په طبي څانګې کې د هغه لشتون سره د کورنۍ له ګروهنې سره سره هغې د کمپیوټر په څانګې کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د زده کړو په دوام لپاره په ویانا کې یونیورسل ټیکنیکل پوهنتون ته لاړه. البته مسافرۍ هغه ته د پاتې کېدو فرصت ورنه کړ. له ویانا له راستنېدو وروسته د ایران په امیر کبیر پوهنتون کې د آی ټي انجینیرینګ څانګې کې ومنل شوه. هغه چې په انګلستان کې د انټرنیټي ویبپاڼو په شان زده کړې او په انټرنیټ کې د عاید د ترلاسه کولو نمونې لیدلې وې، ایران ته له ستنېدو وروسته د هغې د مهر په ذهن کې د یوه انټرنیټي سوپر مارکیټ د جوړولو سپرکې روښانه شوې او وایي دا ویب سایټ چې میدانک نومیږي ناڅاپي په 1983 لمریز کال کې له ډیر زیات ارکلی سره مخامخ کیږي. خو په تهران کې د خدماتو، ترافیک او د ترانسپورټ په وړاندې کولو باندې د نه پلانونې په دلیل ماته خوري. نازنین البته له دغې ماتې ډیر لوی درس اخلي او متوجه کیږي چې د هر یوه کار د پیل لپاره باید کافي زده کړې یا تجربه ترلاسه کړي. هغې په دې باب په یوه مرکې کې ویلي دي، همدلته به چې پوه شوم د بیزانس په الف با باندې هم نه پوهیږم او د دا یوه د پروګرام لیکونکی توهم دی چې خیال کوي هر هغه پروګرام چې په خپله یې لیکلی کنټرولولی او مدیریت یې کولی شي. البته میرمن دانشور ناامید نه کیږي. هغه له پوهنتونه فارغ التحصیلۍ وروسته په یوې هغې موسسې کې چې مخکې یې هلته درس لوستلی و په تدریس بوخته کیږي او له یوې مودې وروسته په یوه شرکت کې د پلانونې لومړنی پروګرام ګرامر یا لیکونکي په توګه کار کوي. دغه شرکت هغه د یو کلن پړاو زده کړې لپاره انګلستان ته لیږي. هغې په انګلستان کې په ښه ډول ځان وبرېښوه تر دې حده چې د پروژې د لوړ پورې مدیرې په توګه ټاکل کیږي. بیا هغه جرمنی ته ځي. هغه په جرمنی کې هم د ګروپن شرکت په تخنیکی برخه کې فعالیت کوي او په جرمنی کې د الکترونیک تجارت د شرکت له درې میاشتنۍ زده کړې وروسته ایران ته راستنېږي او له خپل پلار او خور سره یو ځای رسمن خپل کار په 500 میلیون تومنه لومړنۍ پانګې سره پیلوي او د تخفیفان سایت پرانیزي. تخفیفان د اخیستو او تخفیف لومړنۍ سایت او یوه ایرانی ډله ده چې په 1990 لمریز کال کې د میرمن نازنین دانشور په وسیله افتتاح شو. تخفیفان یو پلیټ فارم دی چې په ورځني ژوند کې د استفادې وړ ټول ډول ډول محصولاتو او خدماتو، د ډول ډول رستورانونو د خدماتو، د تفریحي مرکزونو، د روغتیایی او تعلیمي مرکزونو د خدماتو د وړاندې کولو او د غراز د ډول ډول شیانو او محصولاتو د وړاندې کولو لپاره د دغه سایت کاهگان یوازې اخیستونکي نه دي، بلکې د تجارتي شریکانو په ولګ هم خرڅون کې دي او هم په دغه سایت کې له 15 شویو ارزښتونو ګټه ترلاسه کوي. دمګری تخفیفان د ایران د تخفیف ډلهیز لومړني او تر ټولو ستر ویب سایت په توګه او د کار روزګار د خاوندانو لپاره د تبلیغاتو د تر ټولو ماډرن او د پیژندل کیږي او د الکترونیک تجارت په حوزه کې یو تر ټولو بریالی ویب سایت دی. داسې چې د ایران د ویب سایت او د ویب جشنوارې په څلورم پړاو کې د کار کسب د رامنځته کونې په حوزه کې برلاسه سایت په توګه معرفي شو او د جشنوارې مډال یې ځان ته بیل کړ.
Thank you.
میرمن نازنین باوری ده چی په دغه کار کسب کې د بریالیتوب راز یوازې د تخنیکی پوهې درلودل نه دی. د دغه کار د قوت ټکی د دغه کار کسب له ډول او ماډل سره بشپړه بلدتیا ده. که مشکل یوازې د یو سایټ پرانیسته وي چې هر څوک یو شرکت ته د یو شمیر پیسو په ورکولو سره یو سایټ پرانیستلی شي، هغه همداراز باوري ده چې له تخنیکي بحثونو څخه د کار کسب د جوړښت سم درک ډیر مهم دی او باوري ده چې د کار فنډي بحث شاید د موضوع لس فیصدي برخه وي، باقي نوي فیصده برخه د کار کسب د ودې لپاره لازم عملیات دي. تخفیفان سایت د ایران په ویب جشنواری کې د کار کسب او د کار کسب د رامنځته کولو په حوزه کې تر ټولو ښه سایت غوره شو او د ډلیز تخفیف یو تر ټولو ښه سایت دی. تخفیفان د تخفیف او آن د دوو کلمو ترکیب دی چې دوهمه کلمه یې په انګریزي ژبه روشن کولو په معنا ده. په حقیقت کې د سایت نامه دا ده چې تخفیف فعال دی او ورڅخه استفاده کیدلی شي. میرمن نازنین دانشور د آسیا او اوقیانوسیه د تجارتي کوټو د کنفدریشن په 2 دیرشمې ناستې کې چې د ترکیې په استانبول کې ترسره شوه، د تر ټولو ځوانې ټیکهدارې یا د کار کسب د پنځونکې په توګه غوره شوه. هغه د دغه تجربې په باب وایي: هلته له 28 هیوادونو څخه بریالي تاجرانو شتون درلود او ما تر دې دمه په یو ځای دومره بریالي کسان نه و لیدلي. یو د خوراکي موادو د حوزې برلاسه برند و، یو د سیمټو د حوزې برلاسه برند و او داسې نور. جالبه ده تاسو ته ووایم چې کله له هوایی ډګره د ټیکسی په وسیله د دستورو د ترسره کېدا ځای ته تلم، نو د ټیکسی ډرایور چې متوجه شو له ایران راغلیم، وی ویل: تاسو په خپل هیواد کې تازه د ډراینګ کولو اجازه ترلاسه کړی دی؟ یعنی ایران دومره ناپیژندل شوی پاتر دی چې حتی زموږ د یوه ګاونډي هیواد خلک هم دغه هیواد ته د ایرانیانو له دومره تګ راتګ سره سره له موږ دغه شان انځور وړاندې کوي. کله مو چې دغه کسان ولیدل، نو احساس مو وکړه چې زما د شتون اصلي دلیل دا دی چې باید هغه ناسم انځور چې زما له هیواده په نړیوالو ټولنو کې موجود دی باید بدل کړم. په دغه شان دستورو کې زما شتون او ټاکل او برلاسه کېدا مو په پرېکنده توګه د یوه کس ویاړ او له یوه کار کسب سره اړونده نه دی، بلکې زما په نظر زما د هیواد او ټولنې په نسبت لیتوګو باندې اغیزه شیندلی شي. هغه همداراز د هغې انګیزه په باب چې دغه جایزه د نورو سټارټ اپ لپاره درلوده بیانوي. جالبه ده چې د دغه جایزه له ترلاسه کولو وروسته څه د پاسه 200 خصوصي پیغامونه مو درلودل چې غوښتل یې سټارټ اپ پرانیزي. زه غواړم د ښځو او سړیو په شمول دغو ټولو کسانو ته دا پیغام منتقل کړم او دا هغه دا چې یوازې یو شی مهم دی او هغه هڅې کول دي، مبارزه وړی او جنګیږي. د هر هغه شی د ترلاسه کولو لپاره چې لری، نو بس وجنګیږي او کار وکړئ. Thank you. میرمن دانشور د میرمنو مدیریت د وده کړای شوی شخصیت ته پابند ګڼي او بیانوي هغه ټکی چشته دا دی چې هر هغه کس چې د یو شرکت په مشرۍ کې راځي باید یو وده کړای شوی شخصیت ولرل شي، ځکه د هر یو شرکت کارکوونکي هم د هغې ټولګې مدیر ته ګوري. حتی د ځواک ټاکل هم د مدیر د شخصیت تر اغیزو لاندې وي او انسانان فیصله کوي چې له چا سره کار وکړي او هر یو مدیر نه خوښوي. کله ناکله له داسې کار کسبونو سره مخامخ کیږم چې مدیران لازم پختګي یا پخوالی او وده نه لري، په نتیجه کې نه له کارمندانو سره اغیر شیندونکی ارتباط لري او نه هم له مخاطبانو سره. دغه شخصي پراختیا د مدیر میرمنو او هغو میرمنو په باب چې د یوه کار کسب او شرکت په سر کې وي هم ډیر اهمیت لري. زه باور یم چې د دغه حوزې میرمنې باید لا فعال شي او مخاطب زیات پوه کړي. په حقیقت کې باید دشتون اعلان وکړي او د ژوند له کنجو کناره رابر شي. اوس باید ښځو او سړیو ته ورزده کړو چې په خپل دی د بدلون زیږنده او توم نشي. د ایران د ټولنې میرمنې باید په هغه چا پسې شي چې ورته لاس ورکړي او مخته لاړ شي. دغه شان کسان بهرنی وجود نه لري، پر دې اساس باید دغه ذهنیت بدل شي. دغه ذهنیت چې میرمنې د بریالیتوب لپاره ځینو ملاتړو ته ضرورت لري، دا غلط دی او زه ورسره اختلاف لرم. هر څوک په نهایت کې له خپل ځان دی چې د ځان لپاره تر ټولو ښه کار کولای شي. جالبه خبره دا ده چې پوه شئ د دغه کامیابې ټیکداری یا د کار کسب پنځون کې ژوند شعار د بدلون یا چلنج لپاره د حاصل شعار پرته بل څه نه دي. ام هغه شان چې د هندوستان بنسټګر رهبر ګاندي ویل، تاسو باید د هغه بدلون بیلګه شئ چې غواړئ په دنیا کې ولیدل شئ. میرمن دانشور په خپلې یوې سپارښتنې کې وایي، په کراتو کراتو مو د تخفیفان له کارکوونکو وغوښتل او ورڅخه غواړم چې په یادونې پسې شئ. لنجونو غواړم چې د رینګ په کونج کې ورنشي، خپله پوهه زیاته کړي او ټول په ودې پسې شئ، ځکه چې که ټاکل شوي وي تخفیفان مو خو ته ورسیږي. نو باید داسې کارکوونکي ولري چې چلنج پکې راغلی وي او وده یې کړي وي. قدرمنو دوستانو، د ویارمنو میرمنو د دغه مطلب وخت هم دومره وو. نو حاضر دم از هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. بریالي او سوکاله ووسئ.
هر کلا راشه. د تهران رادیو درنورتونکو سلامونه، وخت مو په خیر. هر کله را خبرونه سره ز اتولا خو غنی ل خپل درنه همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو په دې هله چې روغ جوړ خوشاله وي او خپل خبرونه هر کله راشه په ذوق او شوق سره وري. صادق صاحب ستړی مو شي خبرونه ته په خیر اغلی، نو ته هم نور ملګر سره روغ بړ وکړي به لیکونه ته ورشو.
ډیره مهرباني هاغلی ته اولاد څنګه تاسو ښه یاست او تاسو ته زه ښه راغلاست یم.
ډېره زیاته مننه کورم ودان. اوریدونکو ته که د واټساپ شمېر یو ایمیل ادرس وایو نو بیا به له هغې وروسته.
بېخي سمه ده. زه په خپل وار سره یو ځل بیا د زړه له کومې د هر کله راشه د خپرونې خواږو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او خوشحاله یم چې یو ځل بیا په خدمت کې حاضر شوی یو. نو له دې نه مخکې چې د اوریدونکو په زړه پورې پیغامونو پورې لاړ شو، یو ځل بیا د سایټ ادرس او د واټساپ شمیره هغوی ته ور یادوو. زمونږ د شمیره ده 0098994 شپږ پنځوس درې شپېته. زمونږ د واټساپ شمیره دغه وه، او د زمونږ د پښتو یعنی ادرس چې دی pashto99@yahoo.com، او دا زمونږ ایمیل ادرس دی. او فارس ٹوڈے یعنی www.farstoday.ir/ps زمونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی.
نو ډیره زیاته مننه خو مینهوالو، کولی شئ په همدې واټس اپ شمیره او برېښنالیک باندې موږ ته خپل پزله پوری لیکونه او مطالب راواستوي، او دغه راز په یو پاڼه کې پزله پوری سیاسي اقتصادي علمی او ټولنیزې خبرونې خبرونه معلومات لیکنې، او د هر کله راشه په ګډون د تهران رادیو ټولې خبرونې هم په غږیزه بڼه واوري او همې ولولئ.
خو ډیره مننه هاغلی تعالی خوګیانی صاحب، پرون یک شنبه یعنی د سنبلې دروشتمه او د سفر د میاشتې توشتمه د خوګ نبی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د وفات له دین سره برابر و. له همدې کبله ټول مسلمانانو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. دغه راز د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د شهادت لین هم د سفر د میاشتې په توشتمه نیټه و. هیله ده چې ټول اوریدونکي زموږ تسلیت ومني. نن د جمعې ورځ مبارک به برابره ده د نوح علیه السلام په قوم باندې د عذاب له نازلېدو سره. دغه راز نن د سپتمبر 15مه نیټه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ هم ده. پوهیږئ نن د څلورو هیوادونو د خپلواکۍ ورځې دي. د سپتمبر 15مه ګواټیمالا هیواد، نیکاراګوا، ایل سلواډور او هندوراس هیوادونو خپلواکۍ ترلاسه کړې دي. نو د دغه هیوادونو وګړو ته هم مبارکي وایو. سبا شنبه چې د سنبلې 15مې سره برابره ده، په ایران کې د رضا خان دیکتاتورۍ پای ته ورسېده او محمد رضا پهلوی سلطنت پیل شو. دغه را سبا ورځ د مکسیکو د خپلواکۍ ورځې سره هم برابره ده. سبا شنبه د اوزون طبقې ساتنې نړیواله ورځ هم ده. نو د تاریخ لپاتې همدوره معلومات مو ترلاسه کړي وو.
ډیره زیاته مننه صادق صاحب چې تاریخ لپاره مو معلومات ورکړل. نو د معمول په څیر به اوس ورشو یو لنډې دمې ته او بیرته به راوګرځو د اوریدونکو خوږو خوږو
لیکونو ته. بېخي سمه ده. تهران رادیو درنو خوګور دونکو د هر کله راشه خبرونه مینوالیو زلبیا خرغلاس درته وایو. نو هغلی تاوله خوګرنی ورزو د وردونکو لیکونو ته. لمړی لیک مونږ ته نوین حسن زیرا لګل دی او وای رسول الله فرمایل دی هر څو چې په خپل کور کې او دس وکړي او بیا د الله له کور څخه یو کور جمعه ته لاړ شي تر څو هلته د الله د پرزي څخه یو پرزه ادا کړي، یو قدم خستلی د ګناه د ختمېدو او بخښلو باعث ګرځي، او بل قدم د درجه د پورته کېدا سبب ګرځي.
نور څه لیکي؟
بیا لیکي ګرانو وروڼو، د هر مسلمان دنده ده چې باید خپل دین نورو خلکو ته ورسوي. دا حدیث شریف ځکه تاسو ته درولې گو چې د شریکولو په موخه یې وریدونکو ته ولولې او صدقه یې جاریه ترلاسه کړی.
ډېر زیاته مننه هغه نوین حسن زی کور مودن. رب دې ټولو ته د پنځه وخت لمونځ کولو بیا په جماعت کې ادا کولو توفیق راکړي. نو د دې لیک مو دا دی ولوستو صادق صاحب تاسو نه مننه چې لیک مو ورته ولوستو. نو صدقه جاریه کې ان شاء الله موږ ټول
شریک یو ان شاء الله.
کدی خو خو زه بل لیک راخلم. بل لیک موږ ته شاکر الله صاحب را لګلې او لیکي په حدیث شریف کې راغلي څوک چې یو یتیم خپل کور ته راوغواړي او هغه ته ډوډۍ ورکړي الله تعالی جل جلاله به هغه ته د جنت نعمت ورکړي. او همدغه راز یو ځل وفرمایل چې په مسلمانانو کی د ټولو نه خکور هغه کور دی چې یتیم سره پکې نیکی او احسان کیږي. بیا سلی کی صادق صاحب وایي یا الله ته په موږ رحم وکړي.
ډیره ډیره زیاته مننه شو شاکر الله صاحب سے. بالکل په یتیم باندې شفقت کول یعنی مهرباني کول زیات ثوابونه لري.
بالکل.
او رب دې موږ ټول دغه ثواب کول زخه برهمن کاندي.
بالکل.
دغه لیک مونږ ته سلیمان خپلواک را لګلی دی او لیکلی دی د تهران ریډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې د صحت په جامو سنبال یاست. بیا لیک کې بریالي کسان هغه دي چې خلکو ته د مسکا او رب ته ژړه کوي ځکه رب ژړه خلک مسکا خوښوي.
بشکا د پروردگار لویری هغه ته جړه او هغه انسانان ته پښوندو مسکرا وستل ډیر عالی کارنامه ده. او هغه سلیمان خپلواک له تاسو نه مننه او په دې هیله چې صدیق صاحب ته همیشه نام دغه خپل خپل مطالب را واستوي. زه بل لیک را واخلم.
بالکل خو خمه
بل لیک مخ ته ذبیح الله شیرزاد لیکلی او لیکي مطالعه وکړي ځکه کوم ملت او ټولنه چې مطالعه او فکر نه کوي د هغه ټولنه فکر او عقل به ډیر زر رسانه تسلیمیږي. بیا نو چې رسانه په هر طرف ورته لارښوونه کوي هماغه طرف ته به بغیر له فکر کولو څخه حرکت کوي.
بالکل بالکل. نو مطالعه په هر برخه کې تر ټولو زیاته مهمه چاره ده. او الله تعالی دې هم فرمایلی دي چې تاسو ولولې نو مطالعه ذهن آراموي او ذهن پیاوړی کوي.
بشک
بشک. هغه ذبیح الله شیرزاد لا لیک را لګلو څخه د نړۍ نړۍ مننه. بلی مونږ ته محمد سلیم عثمانی را لګلې ده یو ښکلې غزل را ډلې کړې ده چې وایي
چې خاطرې می د ژوندون درته یادېږي کنه.
خو
چې خاطرې می د ژوندون درته یادېږي کنه اخر قسم وایي رښتیا زړه دې خوږیږي کنه. او کله نا کله می چې پوری دروازې ته ګوري له تور سترګو نه دی اوخ کې را بهیږي کنه. او بیا مخکې وایي کله چې سر په بالښت کېږدي وایي څوک یادوي درته د مینې لیونی په زړه وریږي کنه. او مخکې لیکي چې ماشومان درته په کور کې زما نوم یادوي لکه جنډه دي بی اختیار زړه رپیږي کنه. او چې انتظار به د کبو ورته اوس هغه نشته اوس هم په پوری مخامخ کندو درېږي کنه. نو ډیر ښکلی شعر وو چې ماشومان درته په کور کې زما نوم یادوي لکه جنډه دي بی اختیار زړه رپیږي کنه. ډیر ښکلی غزل هغه ذبیح الله شیرزاد صاحب کور دی وطن او قلم دی تان. او د غزل خاپرې دی همداسې وي خوسه چې زموږ سره مشنۍ همکاري وساتي. نو د دمې وخت را رسېدلی دی صادق صاحب څنګه کوو؟
بالکل او ته دمې ته بور وګرځو.
بالکل یوه لنډه دمه بیرته راګرځو.
تهران ریډیو د هر کله راشه خبرونه درانو مینوالي او زلبیا د تخرغ لاست وایو. ورزو بیا هم ستاسو خلکو پیغامونو ته لومړی پیغام د کمل زوی صاحب دی. زمونږ دایمي اوریدونکي کمل زوی لیکلی دی چې بنده خو ځوانه مسکا کوه وایي ډیره خوله خلاصول د ځناورو خندا ده چې شیطان یې لیدلی وي. خپل پلانونه دی چاته ما وایا د دې پر ځای دی فایل دوی ته وخایي. پاما زینو کی کتاب ولا نکا موټر پارک تمځای او داسې نور همیشه د هر چا لپاره پال موسا. بیا یې د تا د لاس اله جوړیږي ان ته لاس اله جوړیږي.
بالکل
د خپل ځان په اړه هیڅ خبرې مکوا. ګلان تندر ته
نظرونیږي
بلکې باران یې زرغونوي. د وېد کتاب پر ځای خپل ټلیفون بند کړه ترڅو آرام واوسه. شپې زر ویده شه او زر سهار پورته شه. دا مو د وخت په تنظیمولو کې ډیر ګټور حسابيږي. ګټه پورته کا کا خود غرضی مکوا.
بالکل صادق صاحب تخپل مو وای کنه چې شپې زرو د کیږي نو د کیږي
ولا زخم مخ کې پندنی په ځان سره ود کېدم او سار م بیا طبیعت خنه اوس وختي ود کېګم بالکل سار می خو تیریږي
بالکل. ټلیفون څنګه
ټلیفون بنداوم ټلیفون شپې بنداوم او سار خلاص
یو بل موضوع چې اشاره کړو د پلان پاړه چې خپل پلان چا سره
مشرکوا
پهلی
شریک بالکل انده سیده خوینی چا تخپل راز ما وایا یعنی دروغ ما وایا خپل چا تخپل چا اینده کې کوم ګورنه کې اب نه ای
بالکل. نو واخ خان پزله پوری مطالب هغه کمال جوی صاحب را لګلی و هڅه وکړو چې ځینی لومړی په خپل ځانونو تطبیق کړو او لوردونکو به هم هله وکړو چې پر ځان تطبیق کړي. دا غلیک مخ ته صادق صاحب ګران ملګری عجب شار علی کله لیکلی دی یو غل همیشه در سره مل دی یو غل په هر ځای کې لتا سره دی یو غل ستاس یو د کورنۍ او ملګرو ترمنځ فاصله رامست کوي په هی کې دا غل څه شي دی
او دا غل
وای هغه ستاسو په جیب کې ستاسو موبایل دی یعنی کې د نو سره تر ټولو خطرناک او ماهر غل ټلیفون دی چې لموږ څخه وخت حیا تقوا مینا د قران تلاوت خوب او مطالعه ټول غل
اخستی دی. بالکل پر اختیا هم چې پوسنی اثر کې خاص ډول ځوانه طبقه زیات موبایل استعمالوي او له همدې کبله بی خوبه مطالعه مینا تلاوت تقوا او نور ډیرو برخو کې کمزورتیا رامنځته شوې ده. نو هیله ده چې موبایل یوازې د یوې اړتیا له مخې استعمال شي نه د بوج او د دې هر څه د غلا کولو په موخه. نو کور دې ودانې هغلی عجب شاه وروره او ستاسو د همشنه همکارۍ په هیله. اختر محمد لیکلی یو معتبر شرکت د کار ترلاسه کولو په موخه ډیر کسان ورغلی وو او وایي د شرکت مشر وي هغه کسان چې دکتورا نه لري هغه دې لاړ شي. وای نیم کسان کولی بیای ویلی و چې هغه کسان دی هم لاړ شي چې دوه کلنه تجربه نه لري. وای نیم نور هم لاړل او وای بیای وویل چې هغه کسان دی هم لاړ شي چې په پنځه ژبو لیکل او لوستل نشي کولای. وای ټول لاړل خو دوه کسان پاتې شول. هغه کاږي د شرکت مشر ډیر خوشاله شو چې په ټول برابر کسان یعنی چې په
برابر کسان ورته
پاتې شول. ورڅخه یو پختل چې خان او تاسې چې پاتې شوای اوس وایي دکتورا ژبې تجربه مو څه ډول دي. وایي هغو کسان ورته په اشارې سره وایي موږ ستا په هیڅ خبره هم نه یو پوه شوي ځکه پاتې شو.
بالکل جالب ټوکه
وا بالکل
اصل کې دا به سوا ده ورغلی وو دکتورا والا للی وو تا تجربه نه وي
کوم چې کار کسان ولړل او بیکار کسان چې دی هغه ته پاتې شو
چې په ژبه نه پوهېږي خبر نه
پوهېږي ډېر خپل یې غیر استولی وو دا مطلب.
نو جالب وو ډېر ډېر مننه اختر محمد صاحب صادق صاحب د خبرونه وخت هم پېتر رسیدلی خانم احسانی شاری کوي چې ل اوریدونکو سره مخه خو کوي نو څکړو
بالکل او دې سب خدای په امانی وکړو غزړ مې نه غواړي او مجبور یو
د لاړ په شو. نو خدای په امان الله امر
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.